انو د خوشی کولو پر سر په بحث ټینګار کاوه. دا وری د خپل لوړی په مراسمو کې وویل چې سه شنبه د طالبانو د خوشی کولو د سرنګوالي پاړه یو فرمان ورکوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایروس د کنټرول لپاره د هیوادونو جدي اقدامات کولای شي د دې وایروس لخ پرېدل کابو کړي او په یو نړیواله وبا د دې ناروغۍ د بدلېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون د هم وویل چې هیڅوک له دې ویروس څخه په امن کې نه دي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې ایران پرون په 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس له کبله د خپلو 340 نورو وګړو د مړینې پخلای وکړ. د اجمل آند پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په یوه نړیواله وبا د کرونا وایروس بدلیدل نږدې دي، خو هیوادونه کولی شي چې د کووید-19 په نوم د دې وایروس په وړاندې په جدي اقداماتو یې د لاخپرېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادهانوم پرون وویل دا چې اوس دا وایروس په ډیرو هیوادونو کې خپور شوی، په یوې نړیوالې وبا یې بدلیدل تر ډیره نږدې دي، خو ادهانوم په عین حال کې ټینګار وکړ چې دا به تاریخ کې لومړنۍ نړیواله وبا وي چې کنټرولېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وویل چې هیڅوک د دې وایروس له شره په امان کې نه دی. تدروس ادهانوم وایي د ټولو هیوادونو لپاره یو هدف دی، هغه دا چې د وایروس انتقال ودروي او د خپرېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ایران د دوشنبه په ورځ په 24 ساعتونو کې پر کرونا وایروس د 340 نورو کسانو د مړینې پخلای وکړ. له دې سره په ایران کې د کووید-19 وایروس له کبله د مړو کسانو شمیر 230 تنو ته ورسید. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل همکارانو یې په کرونا وایروس د اخته کېدو 1595 پیښې تایید کړې دي. له دې سره په ایران کې په دې وایروس اخته کسانو شمیر 1,100 تنو ته ورسید. جهانپور ویل د کرونا وایروس خپرېدل یو څه ورو شوي، خو د په وینا لا وختي دی چې ویل شي وایروس قابو شوی. په ایران کې په کووید-19 وایروس اخته کسانو کې د دې هیواد د حکومت څو لوړ پوړي چارواکي او د پارلمان غړي هم شامل دي. په اروپا کې بیا ایتالیا د کرونا وایروس د خپرېدو په تاوده ډګر بدل شوی چې اروپایي هیوادونه یې اندېښمن کړي. د ایتالیا ګوندی هیواد سویس د دوشنبه په ورځ د کرونا وایروس په وړاندې نوي اقدامات پیل کړل. د سویس سرحدي مامورینو د هغه ایتالوي وګړو د کاري جوازونو ارزونه پیل کړې چې په سویس کې کار کوي. له دې وروسته به سویس له ټولو هغه ایتالویانو څخه چې د هیواد ته ورځي کاري جواز غواړي. په سویس کې تر اوسه پورې د کرونا وایروس 321 مثبتې پیښې ثبت شوي او تر اوسه پورې د دې ناروغۍ له کبله د 2 کسانو د مړینې رپورټ ورکړل شوی. چین چې د کرونا وایروس د رامنځته کېدو اصلي ټاټوبی دی وایي په دې هیواد کې پر وایروس د اخته کېدو نوې پیښې تر یو حده کنټرول شوي او د دې وایروس خپرېدل ورو شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم پرون په چین کې د کرونا وایروس څخه د رغیدلو کسانو په اړه وویل. تدروس ادهانوم وایي په چین کې د 80,000 راپور شوو پیښو څخه په 100 کې تر 80 زیات کسان رغیدلي او له روغتونونو رخصت شوي. کسان له چین وروسته ایران، ایتالیا او جنوبي کوریا د کرونا وایروس د پراخې خپرېدنې شاهدان دي، خو د نړۍ په ګوډ ګوډ کې لسګونو نورو هیوادونو هم پر دې وایروس د خپلو وګړو د اخته کېدو رپورټونه ورکړي او لا هم په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس د خپرېدو په حال کې دی.
یو سلو یو خزی سوله د افغان خزو له نظره
مایرا ایسایما او د فرا اوسیدون کی ما کور مو دغه څخه د نای چارڅخه زه بل خاص کاروبار نه لرم. یو د بولسم ټولګي فارغسم بل کوم کار نه لرم. تقریبا شل یو شو کال عمر لرم. زموږ کچیر زموږ افغانستان ته سول راس زموږ په افغانستان کې ډیر مجوند ډیر تغیرات راځي. سره کم چې د خپل سول یو ډیر خوږه کلمه ده. موږ ټول افغانان سول ته ضرورت لرو، یو مثبت کلمه ده. باید افغانستان ته سول راس چې مثلا باید دوه طرفه زمشتو زورونه چې دی که هغه طالبان هم د زمشتو زورونه ویل کېږي که دولتیان هم د زمشتو زورونه ویل کېږي. باید دوی دوه یو د بل سره کښېني تر څو چې د اصول په اړه خبرې وکړي او د بل سره مصاحبه وکړي چې مثلا دا اصول قبول کړي. ازادي دې رقم دې نه اوسي، مثلا په دې رقم دې اوسي چې مثلا دا دوه ګروه دي او د بل سره کښېني چې ازادي د اسلام په چوکاټ کې اوسي. هغه حکومت یې اماده نه ولې که د اسلام په چوکاټ کې اوسي. ازادي زموږ ټول شو د تا سره کې بلې آماده چې راځي سن هغه چې خپل هم د طالبان هم زموږ وړونه دي باید موږ خپل طالبان وړونه دولتيان یو ځای شنه چې خپل مشکل حل کو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو مجلې د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندوز کې د کلالۍ په صنعت یو ځانګړی راپور برابر کړی.
دا راستې رنگ فروشي کې فعلا رنگ فروشي اسی راستا بسته راستې کلالۍ بود. منوم کلالۍ هم است، اما فعلا کې ببینین یک دکان هم نیست. د حساب
په هنر جاج کې نواز قائل او روزی خان شوق په کاکړې غاړو غږیږي.
بے پروا جانا نولاړ از ما ګران ای با لچا غواړې زما ګرانه بلچا غواړې.
په فنکار برخه کې سندرغاړي معلم رضوان منور سره د هغه په فن او محلي موسیقي غږېدلی یو. په زرپاڼه کې به لنډه کیسه صدرې واوري.
تورې جامې په تن وې، پخې په اوبدل شوو جورابو پټې وې، دا رنګ جورابې مې مور هم اوبدلې.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی شعر واورې. په هغه خار کې ځان ساتل سخت و، زکه اندام اندام تر کلی راغلم، ډېر لاسونو سر ومروړلم، ډېر بد نیتونه مې لیدلې راغلم.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو ژبې د لا غښتلتیا، لیکنی سمون او پرمختګ لپاره په خوا په لره او بره پښتونخوا کې ځانګړي کانفرنسونه، سیمینارونه او ګډې غونډې جوړې شوې دي. د باړګلې سیمینار او پریکړې د پښتو لیکدود په سمون کې نه هېریدونکي او تر ډېره تلپاتې دي. په 1992 کال د سواد په باړګلې کې ګڼې پریکړې وشوې چې ځینې عملی او ځینې د کاغذ پر مخ پاتې شوې. پښتو لیکدود سمون او یووالي ته اړتیا لري. دا چې پښتني سیمې اکثر وخت جګړې سنگرونه پاتې شي، نو ځکه د پښتو ژبې پرمختګ هم کمرنګ دی. خو بیا هم د سیمې ژبو ته په کتو پښتو ژبې د پام وړ پرمختګ کړی. د پښتو لیکدود اوسنۍ ستونزه دا ده چې یو شمېر لیکوال په خپل ګړدود لیکوي، او همدا ده چې د بیلابیلو لهجو لیکوالانو په لیکدود کې توپیر راوستي. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د لری او بری پښتونخوا لیکدود یو ډول شي، او دا چاره پښتو ژبه لا غښتلې او تلپاتې کولی شي. خو که چیرې لیکنې انارشي پیاوړي کیږي او لیکنې بیلوالې ورسره بلې زیاتېږي، نو داسې وخت راتلونکی دی چې د لری او بری پښتونخوا ګړدودونه سره دومره لریواله پیدا کوي چې په ځانګړیو ژبو بدل شي. د پښتو لیکدود د سمون او یووالي په هیله نننې مجله پیلو. په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کندوز کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې د راتلو په درشل کې مشاعره وشوه. د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبی هولکر د دې مشاعرې په پیل کې وویل چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او باید هغوی ته زیاته پاملرنه وشي. میرمن هولکر د دې ډول فرهنګي پروګرامونو د جوړولو پر دوام ټینګار وکړ، او له شاعرانو او لیکوالو یې وغوښتل چې د ښځو په اړه شعرونه ووایي او د دوی په اړه مثبت فکر خپور کړي. نصیبی هولکر د ښځو په اړه خپل لیکل شوی شعر ولوست چې ورپسې نورو شاعرانو هم د مارچ د اتمې او د ښځو په اړه خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول. د کندوز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان وایي هڅه کوي د کندوز د شاعرانو او لیکوالو ټولنې د جوړولو په ګډون به زیات فرهنګي پروګرامونه په دې ولایت کې جوړ کړي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په نوښت د کابل په حضوري چمن کې د بسکشي یا وزلوبي ملي لیگ پیلېږي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق ازادي رادیو ته وویل د دې لیک د پرانیست مراسم به د شنبې په ورځ او لوبې به د سه شنبې په ورځ پیل شي چې د 14 ولایتونو د اوزلوبې لوبډلې به پکې ګډون وکړي. ښاغلی مدقق وایي د اوزلوبې ترڅنګ به په دې لیک کې د نیزې وهنې سیالۍ هم وشي چې د 4 ولایتونو مخکښ لوبغاړي به پکې ولوبېږي. اوزلوبه او نیزه وهنه د افغانستان دودیزې لوبې دي چې اوزلوبه تر ډیره د افغانستان په شمال او نیزه وهنه په مرکزي او جنوب ختیځو ولایتونو کې کیږي. تیره اونۍ په نیمروز کې د بلوڅو د هنر او فرهنګ ورځ ونمانځل شوه. بلوڅ چې ډېری د افغانستان په لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې اوسېږي خپل ځانګړی فرهنګ لري. د بلوڅو د فرهنګ او هنر د نمانځنې په غونډه کې وویل شول چې د بلوڅو فرهنګ او دودونه په هیواد او سیمه کې له ښو فرهنګونو څخه دي او ټول دنده لري چې د هیواد د قومونو د ملي فرهنګونو د ساتنې او ودې لپاره هلې ځلې وکړي. د غونډې په پای کې د بلوڅو صنعتي خواړه او جامې هم نندارې ته وړاندې شول.
له زرګونو کلونو را په دې خوا د نړۍ د اکثرو سیمو خلکو په خټینو لوښو کې خوراک او څښاک کاوه. دا خټین لوښي کولالانو جوړول. په افغانستان کې دا صنعت اوس هم شته خو مخ په ورکېدو دی. کندوز هغه سیمه ده چې دا صنعت په کې ډیر پیاوړی و. د اکثرو سیمو خلکو له دغه ځای خټین لوښي وړل، خو اوس کندوز کې د کولالۍ صنعت مخ په کمېدو دی. کولالان وایي چې د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. وی هم دارنګه له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او هلبی لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت د ورکېدو لامل بولي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل اریان یې پاړه راپور لري.
په کندوز کې د کولالۍ صنعت یا هنر مخ په ورکېدو دی. د کولالۍ صنعت په افغانستان کې د لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کېږي چې په پخوا کلونو کې کولالۍ له مهمو صنایعو یا هنرونو څخه ګڼل کېده. خو په دې عصري زمانه کې له کولالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کېږي. خو په کورونو کې د ګورانو ساتنې او یو ډول ځانګړي منګې دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخ اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. کولالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللي عصري زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کولال ویل کېږي. د کندز ښار د کولالۍ کوڅې یو تن دکاندار امین الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال یوازې ګلدانونه، منګي، خټینې کوزې، تندرونه او مشکونه تر یوې کچې بازار لري، خو ځینې نور خټین لوښي او دیګونه هیڅ بازار نه لري او کار ترې نه اخیستل کېږي.
تقریبا 40 سال میشه کسب کولالۍ را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است، تقریبا 10% 20%.
کابو څلوېښت کاله کېږي چې موږ د کولالۍ کسب کې مصروف یو. لس کاله مخکې زموږ کار ډېر ښه و. هر ورځ مو له 100 زیات تنورونه خرڅول، خو په دې وروستیو کلونو کې بازار ډېر پیکه شوی دی. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانۍ او نور زینتي توکي جوړوو، خو په دې وروستیو څو کلونو کې زموږ کاروبار مخ په ورکېدو دی. د نوموړي د خبرو پر بنسټ کله چې خاورین لوښی له تازه خټو څخه جوړ شي، بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لېږدول کېږي چې ځانګړی د حرارت درجه لري او وروسته هغه لوښی رنګول کېږي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کېږي چې بیا وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کېږي.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود. منام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست.
دیرش کال وړاندې په کندز ښار کې د کلالی په لسګونه دکانونه فعال و، خو اوس یې وضعیت ډېر پیکه دی. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې په هیواد کې دننه او برسېره پر دې په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینوال درلودل، خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغوني صنعت ته باید توجه وکړي. د هغه په خبره چې د چارواکو نه پاملرنه او د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو د دوی دغه لرغونی صنعت له ورکېدو سره مخ کړی دی. له دې سره سم د کندز یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد صابر یوسفی بیا د کولالۍ هنر یا صنعت د افغانستان له لرغوني هنرونو څخه یادوي او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه هغو لوښو جوړوله چې د کولالانو په لاس جوړ شوي وو.
کولالۍ صنعت چې ده د افغانستان د لرغوني آثار څخه شمیرل کېږي چې د سلهاو کالو را په دې خوا په افغانستان کې دا رواج لري. د افغانستان خلک دینه پخوا هم ګټه اخیستل او اوس هم ګټه اخلي د دې صنعت نه، لکه تنور چاټي اوبولو پاره، د خمره ورته وایي مسولو پاره، یا منګي دی اوبولو پاره، د شانونه خلک جوړول او کار نه اخیستل. خو په دې وروستیو کلونو کې د صنعت ته دونه پام نه ده شوی او تر کوم ځای پورې چې موږ معلومات لرو په قندوز ولایت کې دا صنعت د منځتلو په حال کې ده.
ښاغلی یوسفی پر اړوند دولتي ارګانونو غږ کوي چې دغه لرغونی هنر او صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ګوتو په شمار خلک د کندز ښار د کلالۍ کوڅې ته د ځینو خټینو توکو اخیستلو لپاره راځي. غفران هم یو تن له هغو کسانو څخه دی چې د تندور اخیستلو لپاره راغلی او وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند څخه برخمنه وي.
کلالۍ
په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی حتی د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي، او برسیره پر دې دغه کسب یا هنر یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندنو پر مهال پیدا شوي دي.
غاړې د پښتو شفاهي ادب هغه برخه ده چې تر ډېرې ویونکي نالوستې قشر دی. کاکړۍ غاړې بیا د پښتنو د یوې ځانګړې سیمې کاکړو پورې اړه لري. دا چې د کاکړۍ غاړو جوړښت څه ډول دی، آیا کاکړیو غاړو ته کار شوی او که څنګه، دا هغه پښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې وي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او شاعر نواز قایل او محلي سندرغاړی روزي خان شوق را ځواب کړي. نننه هنر جاج زموږ همکار همایون هیواد وړاندې کوي.
هنر جاج
لومړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړې لکله ویل شوې دي، او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړۍ غاړې تاریخ خو سړی نشي یادولی چې له څه وخت څخه ویل شوي دي ولې، چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی، څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دا خلک دلته وجود پیدا کړی دی، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړې چې زموږ رایاد دي، یا زموږ د پلرو رایاد دي، یا زموږ د نیکګان رایاد دي، یا زموږ مندو خوندو، مطلب دا کاکړۍ غاړې. کاکړۍ غاړې د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی، هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړې جوړولې، او هغه به ډېر صفا ولې، ډېر سپېس په کې به ډېر لوی پیغام نغښتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړه تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. اوس دا خلک چې هر تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي، زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کارزما په غاړه نه دی، گریوان خوې د پښتانه دی. دا یو شیز جوړ کړی، یو زنانی جوړ کړی دی، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړ کړی دی، د پښتانه خوري د غیپ کړزما په خیال باندې. دا رنګ ډیر غاړسته، یو بیا بل غاړه ده چې ما د سر ټکرای در خور کی، ما د سر ټکرای در خور کی، تاره ځان نواب جوړ اوس په دغه کې دومره لوی پیغام نغښتی دی. موږ خو په دا ښکاره دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پر ګران څوک وی، یا په به په څه معنا یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی، موږ خو ښکاره دا معنا ورکوو چې یعنې د مینې په معنا باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سر ټکرۍ در خور کې، تاله ځانه نواب جوړ. یعنې هغه دا معنا چې د توقع دین لرو ویل، د دې کام د آبادۍ توقع دین لرو ویل، د دې کام د پرمختګ توقع دین لرو ویل، د دې کام د ښایست توقع دین لرو ویل، د دې کام د یووالي د ورورولۍ توقع دین لرو ویل دی زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړۍ باندې کار کړی دی، په هغه کې خو تر کوم حده موږ ویلګي دي، دا زموږ په سیمه کې دا کاکړۍ اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي، او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړۍ ویلګي دي. هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي، زه به نمونه نه واخم، پر دغه به تا بخښنه وغواړم چې نمونه واخم، خو په هغه کې غلطیا نشته. هغه کې هغه د کاکړۍ کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی، هغه نه پاتې شوی.
تاسو ویل چې کاکړی غاړي ډېرې خځو ویلې دي، بلخوا ټپی هم خځو ویلې. د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه؟
کاکړی ټپی خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو، زموږ په چاپیریال کې دا ټپی ډیر نسته او دا زموږ جوړې شوي نه دي. دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپی ډیر نغه لري، ټپی ستا په خیبر پښتونخوا په خوا کې ډیر جوړ کړي. زموږ په خلکو کې زموږ دا خلک چې د کاکړۍ دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورن د کرش شواخوا ته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي. فرق بیا داسې راوباسو چې کاکړۍ چې دي ما درته وویلې چې هغه د دې کامو د ولس و د وطن و دغه مینه ډېره پکښې ده، د وطن مینه ډېره پکښې ده. زما په خیال باندې تر کومه ځای چې ما ویلي یا زه رسېدلی یم د وطن مینه ډېره پکښې ده، د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده، د کام د پرمختګ مینه، د کام د روڼوالي مینه پکښې ده، د کام د یعنی معنا په یوه معنا به دا وایي چې د علم د هڅې مینه پکښې ده. او ټپی چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپی شته، ډېر ښایسته ټپی شته چې د کامو د تقریبا دغه نه سره بیل کړي، دغه تفاوت یې دارنګه نه کړي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې دپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې دپاره کار نه دی شوی. په هغه کې هم شوی دی، په هغه کې هم شوی دی ټپی، خو ټپی زموږ ورکړه نه ده، زموږ ورکړه نه ده، د کاکړۍ چې دي دا زموږ ورکړه ده. اوس نو په کاکړۍ کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی، د سیال صاحب کتاب چې پوهېږي څومره غلطیانې شته که نشته هغه ما نه دی ویلی. او دا نور چې دي، نور چې کوم کاکړۍ باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلي دي، په هغو کې خو ډېرې غلطیانې ماته ایسي.
شوق صاحب، تا هم کاکړۍ غاړي په سندرو کې ویلي، کدا راته وایي چې کاکړۍ غاړي له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي، یعنی موسیقۍ ته جوړې دي کنه؟
په موسیقیانو کې ډېر خلکو ویل له کلاسې پلازا را شروع اول ګسره پخوا ګل زمان استاد ویل دي ډېر شی ویل دي، هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالی نه ده معلومه، د هغه بعد بیا روپ کنداری ګل اسرت نو بیا په چغکې خو نو کلاسې پلا کې له پخوا زه له کلو کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوي دي ګل زمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړي دي، مثال درویش کاکړ، غنی اسرات، دغسې پزل باری و ده نور سندرغاړي به هم شاید وي. ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلي دي، خلکو بیخي ښه خوشي کړي، یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی.
تاسو د ډېرو طرزونو یادونه وکړه، خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور ده چې توره شپه ده توره خونه شین خالی نه ده معلومه، یعنی په هغه طرز کې ویل شوي دي. خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوي دي، که ځینې بېلګې هم وړاندې کوي؟
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز وي، بیا استاد ګل زمان اوس د کوټې موسیقي واغه معیار خو ګسره په هغو کې هم دونه معیار نشته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه راورسوي، نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ. او بل ستا په سوو په زرو په کدا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو.
که اوس راته یو څوک اکړۍ غاړي ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غواڑ از ما گرانے با لچا غواڑ پاوڑ قدم رضا بری او میان دی دکال بری او میان دی دکال وے نور د گرد کوالا ساند اسرے دا یو سپای د تو پاند اسرے دا یو سپای د تو پاند
دای کوم ترزو
دا غرانه ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ش چلیدل هم دی ډیر خلګو خوش کړی الته غرانی خلک چې دی هغه بیا پاړی را ګورتوای دغه د زمور د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوش وبسته ستاسو د غرانی خلک بیا د پښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوش وبي
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د گسر بالکل چې اذان کیږي غم په یورا کې به د دنیا ایس هم بیراګ نست پرا کې به موجود وي چار څو
مقصد می دا د کاکړی غاړي چې ویل کیږي چې بلا بلو ترزونو کې ویل کیږي دغه د کاکړی غاړو ترزونو ته هم نمونه خودل شوی کنه
نه نه هغه پراګو کې بیا استعمال شوی دی پراګو کې مثال په بیرمی کې په پاړی کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغه سي مختلف نور راګونه همسته خپل نوم نه لري چې د پلانای راګ دی پلانای
قائل صاحب کدا اصلو کاکړیو غاړو خبره کیږي نو آیا هغه پخوانی غاړي چې مخکې ویل شوی دی اوس هم هغه ویل کیږي راټولې شوی دی کنه ورسره تاسو دا خبره هم وکړه چې ځینی غاړي چې راټولې شوی دی هغه په هغه اصله بڼه باندې نه دی راټولې شوی غلطۍ پکې دی
د کاکړی غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي پرشتي هم بدل شوی دی او دا اوس شک چې دوی غاړي وکړي په دایوه کې چټ یاد کی او دا چټ نه دی دا اجی ګران مده هغه د هغه د کی ګران یاد دی ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی ابل ازما زخوس هي رسول هغه د وویل هغه کوم هغه دغه غلط وویل نو دا رنګ چې موږ په خپل په دا کوم الکی پروست چې هغه خلګو کوم خلګو سي غاړي جوړ کړی دی په کوم خلګو سي غاړي جوړ شوی دی او په کوم سیمه کې سي غاړي زنان جوړ کړی یا سړیان جوړ کړی دی د هغې سیمه خلګو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کني هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کرا ټوله ولای شي او چې کوم چا یو کاکر دغه چې دی سیال کاکر صاحب دی هغه زموږ د سیمه دی خو زموږ له سیمه زخص دی په ډیر د پلارو نیکو دا تللې دي پښین نه بیا لته آباد سي جو ستي په کوټ کې آباد دی په اوس سیال صاحب خپل په کوټ کې آباد نو هغه چې کوم را ټول کړ ما در ټول چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلې چې په غو کې دای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي کني نور چې څور کدري ما کتابونه پر کتلې دي یا چا پر لیکلې دي پر کاکړو باندې په هغه کې حالت ور بدل کړی دی
معلم رضوان منور د اروخاد استاد منور د کورنۍ هغه سندرغاړی دی چې لا هم په خپل هنر کې محلي رنگ کاروي هغه وایي چې که محلي موسیقي له منځه لاړ شي نو زموږ فرهنګ او کلتور هم زیان مومي له معلم رضوان منور سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي دا ورېدو بلنې درکو
فنکار
معلم صاحب رضوان منور که وکته شي په جلال آباد کې ستاسو په شمول یو کس دو بنور داسي وی چې د محلي موسیقۍ د ودی لپاره الله هم لاس پکار دي خو کدا هم وکته لشي نو زمونږ او ستاسو د محلي موسیقۍ ورس تر بلې مخ په زوال ده د اصلي لامل څه دی
د اصلي موسیقۍ زوال یوازې یوازې مونږ او زمونږ سره په خوا کې اوریدونکو تاسو خپه نشئ په کول کې که ټلویزیون راوخلی که رادیو راوخلی داسې سندره چې نه پکې یو پیغام وي نه د اصلاح دپاره نه د ټولنې د اتحاد او د یووالي دپاره نه د روغوالي دپاره نه د بسازۍ دپاره هر هغه سي چټیاتي مبتزله شاعري که د جنۍ په آواز یې خو واوه سبحان الله هغه نو ورته ډېر خوشحاله یو که د هلک په آواز یې ځوان کل دی ځوان نسل دی د دې یو علت بل هم کیدای شي چې هغه بې سوادي ده ځکه زموږ خلک که چېرته په موسیقۍ باندې وپوهېږي یا د شعر په محتوا مانا باندې پوه شي نو بیا هغه هیڅکله هم دغسې مبتذله شاعري نه اوري، ځکه دا خلک یوازې یوازې په ډنګ مشهور دي او راډیو او ټلویزیونونه هغه سندرې نشروي چې هغه زموږ د عصري موسیقۍ دپاره زوال دی او تبعی ده.
تاسې چې اوس دغلته په جلال آباد کې تقریبا د مشرانو هنرمندانو په ډله کې دغه خپلو ځوانو هنرمندانو ته مو کله داسې توصیه کړې ده چې مبتذله شاعري دي نه وای، بازاري شاعري دي نه وای، او د خپلې محلي موسیقۍ خیال دي وساتي، داسې توصیه مو چاته کړې؟
ابد سر دوی سره زه غونډې نیسم، دوی راټولوم، کوم څه چې مشرانو را پرېښي وو هغه مو ژوندي ساتلی دي، ځکه باید دا حساسه ده تاسو ژوندی وساتئ. زموږ مشرانو چې موږ ته د عبارت د غزل لوبې بګتۍ نیمکۍ چاربیتې داستان مصرۍ ځینه پخوا به ورته سر ویلې، اوس مصرۍ زه شو سرو کې شو مصرۍ زه شو. دوی سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې مبتذله شاعري ونه وایې، هغه فلکلوریک موسیقي چې زموږ مشرانو په نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی هغه باید ترلاسه ورنکړو.
پخوا به چې خلکو ودونه په کلو کې کول، په دیرو کې کول، دغه ولسی موسیقي به ورسره ژوندی وه. فکر نه کوي اوس چې خلک په ښارونو په وټلونو کې ودونه کوي او دلته همدغه ستاسو هنرمندان ورغواړي، نو موسیقي په خلکو عذاب کړی ده، دای هم لامل نشي کېدی.
دا د اوریدونکو دپاره خپله سندرغاړی کې وپوښتي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی، نو تر یوې هفتې پورې د ذهن آرام نه وي، نو د ده شایقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغوی خو تر ترلس ورځو پورې لیونیا دي، هېڅ په دې نه پوهېږي دا سندرغاړی څه وایي، د ده د شعر محتوا څه ده، د ده ایډیا څه ده، د شعر نه مطلب څه دی، دا شعر د ده د خط و خال دپاره دې وویلې، د وطن دپاره یې ویلې، کومه بله جنبه لري، هېڅ هېڅ په دې باندې سره نه پوهېږي، یو درست غوبلې جوړ کړی. دا خو د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره صاحب ما مخکې مشاره ورته کړې، بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ ده، زوال دی.
اوس چې په پښتون میشتو سیمو کې بدامني ده، ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی؟
هر هغه څوک چې په اولسونو کې دي هغوی د دې موسیقي سره ډېره علاقه لري، ډېره علاقه مند دي، ځکه هغوی غزل اورېده، هغوی چاربیت اورېدله، هغوی ټپه اورېدله، هغوی وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې، هغوی بګتۍ او نیمکۍ لوبې اورېدلې. نو زموږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی، موږ اطراف ته نشو تللی، اقتصاد زموږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی، ناامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلې دي، او هماغه خلک دي چې زموږ د موسیقۍ سره مینه لري خو چون بدبختۍ او حالات د قابو نه وتی دي، بدامنۍ د امنیت نشته دی، هغوی هم چپ او غلي پاتې دي.
دا چې بدامنۍ د ستاسې روزګار هم په صفر کې زرد کړی دی، دولت څه توجه کوي؟
د دولت دخوانه یو پینسل، یو کتابچا، حتی دا چې یو تقدیرنامه ما ته نه درکړ شوی، نه زما بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانې په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته قرباني ورکوي، د دې نه چا سالمه ګټه پورته نه کړله، لکه د مخکینی دولت غوندې د ارواښات شهید نجیب الله، ځکه چې هغوی ونه سالمه ګټه په دې خاطر پورته کړې وه چې هغوی ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوه، دوی ته تنخواګانې ورکولې، په دولتي چوکاټ کې ټول جزستانونو کې سره راټول کړي وو، تنخواه ورکوله، کوپونې ورکوه، او دوی بیخي بسیا هوسیا ژوند در ما په کراتو کراتو چیغې والی جوړلې مې دي، د رسنۍ د لارې نه، په نیټ کې، په نور وغیرہ چې څومره امکانات ماته په لاس راغلي پیدا کړې مې دي، خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې.
تاسو چې کوم د هنر خواږه په ولس باندې وشي، خوښه دې نه ده چې اوس د اورېدونکو باندې هم یو زمزمه باندې ونازوي؟
ولې نه، ولې. پیدا کرا شوخی نو ماتا کم قصور دے سو اشنا سر پوئی گو بلتا کم ضرور دے چیزان غما جوڑ کری پا منگی ترا جوڑ کری پندو لغا جوڑ کری تقریر درا جوڑ کری مشتاو گریبانی مرسا تا دنا سی حانو سرا ججو بشی بیم دتر کدر
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبد الواحد رفیع لنډی کیسې په کې اوځي چاپ شوی. په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری ژبه او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاري وګمې جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه صدرې انتخاب کړي.
صدرې د باغ عطارت دښتې تلې وان لرل، تلې غله لرل، تلې واوره درلوده او تلې په شګو کې مړی پیدا کېدل. یو سهار تور سخی وویل تیره شپه یې یوه جنازه راوړه په مردخانه کې ده. د جومات د مردخانې ور زنځیر و. سلیمان دروازه خلاصه کړه، یو یو ورغلو. مردخانه د جومات په دهلیز کې یوه کوچنۍ خونه وه. د مړي د پریمینځلو په دړه یو سړی پروت و. جنازه تیره شپه هغو کلیوالو راوړې وه چې اوس ویده وم. په ویره تر جنازې راتاو شو. قیج سردار وویل دا دی، د مرمۍ سوري ته وګورئ. ګوته یې د پراته سړي د سترګې لاندې برخې ته ونیوله. د مړي غوږونه، پزه او سترګې له شګو ډکې وې، داسې لکه همدا ګړۍ چې یې له خاورو راایستلې وي. د مرمۍ په ځای وچې شوې وینې خړې ښکارېدلې. په ټنډه یې لوی پرهار جوړ و. قمبر وویل د ټوپک د کنداغ نښه ده. په ځیر مو ور وکتل، د تندې د هډوکي یوه برخه یې ننوتې وه. نبی وویل پلار مې وایي معلومه نه ده چې د کوم ځای دی. سړی خړ پشمي واسکټ درلود، تورې جامې یې په تن وې، پښې یې په اوبدل شوو جورابو پټې وې. دا رنګه جورابې مې مور هم اوبدلې. تور سخي وویل د باغ عطار له دښتې راوړ، تر هغه چې یې د ځای درک نه وي لګېدلی همدلته به وي. ومې ویل خو تر هغو به یې بوی ټول کلی په سر واخلي. ځواب یې راکړ، اخوند وایي چې سا ورته وکیندئ، امانت یې پکې کیږدئ، امانت مړی نه خرابیږي. لاس مې ور وغځاوه، غوښتل مې جنازه په بل مخ واړوم، خو قمبر تر مټ ونیولم. د مړي د صدرې جیب ته یې ګوتې ورننه ایستې او ویې ویل جیبونه به یې ولټوو. تور سخي وویل ډېر بې عقل یې، د جب شیانې نو تا ته پرېښودل، مخکې یې ترې وړی دی. قمبر وویل د همدې جیبونو په خاطر یې وژلی دی. فیضو د مړي کیڼ لستوڼی ور پورته کړ. ویې ویل شاید د سات په خاطر یې ویشتلی وي. د ناصر زوی په خبره کې ور ولوېد، سات خو پرېږده، په دې دښته کې دی په یوه غیران پسې هم وژني. جنازه داسې وچه شوې وه چې تا به ویل اول ویده شوی، وروسته یې پور پرې کړی دی. زنګنونه یې راټول او سر یې د سینې خواته کوږ و. یو لاس یې په ټټر پروت و، بل لاس یې شاته قد شوی و. قد شوی لاس یې داسې ښکارېده لکه په اوږه چې مات شوی وي. تور قمبر د مړي پښه تر ګوتو ونیوله، په اړخ یې راواړاوه. ویې ویل باید پوه شو چې کومه بله مرمۍ هم ویشتل شوی دی که نه. په دې وخت کې د مردخانې دروازه خلاصه شوه. د سخی دات له غصې ډکه ناره راغله. و هلکانو دلته څه کوئ؟ تر اوسه مو مړی نه دی لیدلی. لکه لکه دانې چې د مرغیو جوپه وتښتې، همداسې مو د دروازې خواته منډه کړه. د سخی دات درنې څپېړې د څو کسانو ولیو ته سیخې شوې. په همغه حال کې یې چیغه کړه، دا بدبخته مړی مو بې څښته نه لیدلی دی ها؟ ټول په یوه ساده باندې ووتو. سخی دات له جنازې سره یو ځای پاتې شو. یوه شیبه د مردخانې مخې ته ودرېدو. سخی دات راغی، د مړي پشمي صدره یې څنډله. له هر څنډ سره به مړی خاورې ترې باد شوې. موږ ته یې راوکتل، صدره یې څنډ وهله. په همغه حال کې یې چیغه کړه، څه مې درته وویل؟ په خبره نه یاست؟ موږ ټولو منډه واخیسته لاړو.
سوپ دی ملکی دادن موس پورا خلا پرینا مور میں ویل
د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوته هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وس کار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې لنورو جلا او د خپل دوو سترګو ترڅنګ دوه نورې هغه سترګې لري چې بل څوک نه لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلم شوی شعر ته تم کیږو. لخاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے زپزان زوریگم لخاموشی جهان نسکور دے زپزان زوریگم خود وحشت را پس شور دے سپزان زوریگم چې مې وران شوه د زړه کور دے زپزان زوریگم او درد می هر اندام کې خور دے زپزان زوریگم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم د یو نامرد دوست پیغور دی زپزان زوریګم بلها مو دوش ولزان انتقام اخلم بلها مو دینمه رنگ سکور دی زپزان زوریګم چې مې وران شوه د زړه کور دی زپزان زوریګم او درد می هر اندام کې خور دی زپزان زوریگم پزان پسی جڑلی راغلم دیر می پزان پسی جڑلی راغلم زخمون طول می دیز بی خلی راغلم خپل طول حواس می دی شندلی راغلم بلها آغمون می تیر کری راغلم دیر می پزان پسی جڑلی راغلم زخمون طول می دیز بی خلی راغلم خپل طول حواس می دی شندلی راغلم بلها آغمون می تیر کری راغلم هغه خار کی ځان ساتل سخت و هغه خار کی ځان ساتل سخت و زکاندام اندام تر کلی راغلم ډیر لاسونو سروم روړلم ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم ډیرو لاسونو سروم روړلم ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم د خامی ویني بوی په کلی خور دی د خامی ویني بوی په کلی خور دی پتری د شونډو می تروړلی راغلم محبوبا ستا هم سترگی نغړیږي محبوبا ستا هم سترگی نغړیږي ما هم لغمه
شراب څخلی راغلم، ډیر می پزان پسی جړلی راغلم، زخمونه ټول می دی ترودلی راغلم، خپل ټول حواس می دی شیندلی راغلم، بلا غمونه می تیر کړی راغلم.
هغه بیا را تیاریږي ہے دبلے پسر ولا باندھ زور شی.